السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د اپریل 25مه ده. ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام پام کول ورو په اول خبرونه لمنو ورشانو.
د خبرونو سرټکی په خیبر کې د اف سی 15 سرتیری روبل شوی. پاکستان وایي له هند سره له جنگونو زیات تاوان د افغانستان حالات ورړولې او د حماس یو چارواکی وایي که د فلسطین د مسلې د حل کولو لپاره د دوو ریاستونو جوړېدو پلان عملی شي نو ډله یې وسلې کې خودو ته تیار ده. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع په بره باړه کې پرون په یوه بمی چاودنه کې د اف سي ځواک لږ تر لږه 15 سرتیری ژوبل شوي. په سیمه کې د ملیشا ځواک یو چارواکي د نوم نه څرګندولو پر شرط مشال ریډیو ته وویل د دې چې دا پیښه شوې او د معلوماتو تر مخه د فرنټیر کور په قافله د سړک غاړې ښخ شوي بارود چاودلی. د یاد چارواکي په وینا په ژوبلو کې یو نائب صوبدار، دوه لانس نایک او 12 سپایان دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي. د اف سی دا سرتیری په سیمه کې د امنیت د ساتلو لپاره په گشت وو چې چاودنه پیښوي. تر اوسه د دې چاودنې ذمہواري چا نه ده قبول کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وایي له هند سره یې ملک په ترسره کړو جنگونو کې دومره تاوان نه دی لیدلی لکه د افغانستان د کورنیو حالاتو له وجې چې ورته رسیدلی دی. اسف دورانی دا سرګندونې پرون په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي په دغه موقعه وویل د ترهګرۍ په ضد جنگ کې په تیرو دوو لسیزو کې له 80,000 زیات پاکستانیان وژل شوي او نن یې هم ملک د ځاني او مالي تاوان سره مخامخ دی. نوموړي کانفرنس ته وویل د پاکستان په سرحدي سیمو کې د غیر قانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په حملو کې 50% او په ځانمرګو بریدونو کې 500% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د اسلام آباد او کابل د اوسنیو واکمنو طالبانو ترمنځ له تیرې سمودې راهیسې د ټي ټي پي د بریدونو له وجې اړیکې کړکېچنې شوې دي. د بلوچستان په دوکۍ او شهرګا سیمو کې په دوا جدا جدا پیښو کې 15 کان کیندونکي مړه شوي. چارواکي وایي دواړه پیښې د سکرو په قانونو کې د زهرجنو ګیسونو د لوګي خورېدو له وجې مخې ته راغلي. په دوکۍ کې د حکومت لخوا ټاکل شوي د سکرو د قانونو انسپکټر نن مشال ریډیو ته وویل په مړو شوو کې دوا د افغانستان سره تعلق لري چې پلار او زوی دي. دغلته ټول 4 کسان مړه شوي. هلته د هرنایي ضلع په شهرګا سیمه کې بیا د سکرو په کان کې کار کوونکي یو کاریګر د زهر جن ګیس لوجه خپل ژوند للاس ور کړي. په کوټه کې د ډبرو اسکرو چیف انسپکټر ماینز عبدالغنی شاهوانی نن مشال ریډیو ته ویل دا ډول پیخې د کانکیندونکو د بهتیاتۍ لوجه بخت ترازی ځکه چې کانکیندونکو په هغو قانونو کې په پټه د داخلي دوه کوشش کوي چې حکومت د ځنو وجوهاتو لوجه تړلې وي. په پاکستان کې د اسکرو د کانکیندونکو د شمیرو لمخې روان کال په ټول ملک کې 3 کانکیندونکو مړه شوې دي. په میرامشاه کې اسکولونو ته د جنکو او هلکانو راوستلو په مخه پرون یو لاریون وشو. د لاریون تابعیا د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې او د سرکاري اسکولونو اتحادیه په شریکه کړې وه. دوی لیکلي بیرنورونه پورته کړي وو چې پکې د تعلیم په اهمیت رڼا اچول شوې وه. د یادې څانګې مشر دلاور خان د دغه لاریون په اړه مشال لیډیو ته وویل
زمونږ چې څومره بچیان دي چې هغه سکولونو ته نه ځي نو هغه به مونږ ګورنمنټ سکولونو ته راولو. خاص کر دی کې مونږ په فیمیل ایجوکیشن باندې ډېر فوکس دی. د عوام نه دا خواست کوو چې مونږ سره لاس ملاو کوي. دلته تعلیم هم مفت دی او بهترین سټاف هم دی او مونږ به کوشش کوو چې هغې ته هر قسم سهولت مونږ دستیاب کړو.
په لاریون کې شاملو ځایي مشرانو مشال ریډیو ته وویل د تعلیم په اهمیت خبر دي او تیار دي چې خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د حماس یو چارواکی وایي که د فلسطین د مسلې د حل لپاره د دوو ریاستونو جوړېدو پلان عملي شي نو ډله یې وسلې کې خودو ته تیار ده. دا څرګندونې د خلیل الحیا په نوم د حماس یو لوړ رتبه چارواکی پرون اسوسییټډ پریس خبری ایجنسۍ سره په خبرو کې کړي. حماس چې امریکا او یورپي ټولنې ترهګره ډله ګرځولې ده دا مهال په غزه پټۍ کې له اسرایلي ځواکونو سره په جګړه بوخته ده. خلیل الحیا ویلي چې که د 1988 کال وړاندې سرحداتو کې فلسطینی ریاست قائم کړل شي، نو حماس له اسرائیل سره د 15 کلونو یا زیاتې مودې لپاره جنگ بندای ته او دا ډله په یو سیاسي ګوند بدلېدو ته تیار ده. د نوموړي دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې په غزه کې د اوربندۍ خبرې اترې له ځنډ سره مخامخې دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نه د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په سلوره ما شلوریزه سیالۍ کې یو بل ته مخامخ کیږي. د لاهور په قذافی سټیډیم کې نن د سیالۍ د پیښور په وخت د ماسختن په اونیمو او د کابل په وو بجو پیلېږي. له دې وړاندې د اپریل په 20مه شوې سیالۍ نیوزیلند ګټلې وه، له هغې وړاندې د دې سیریز دویمه لوبه پاکستان ګټلې وه. تاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ ورستۍ سیالي به د اپریل په 20مه د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. د بلوچستان په دوکي او شارګه کې د اپریل په 24مه په دوو مختلفو پیښو کې د کوېلې 15 کان کیندون کې مړه شوې دي. چارواکي وایي چې د شارګه او دوکي د سکرو په کانونو کې د زهرجن ګیس او لوګي لامل دا پیښې شوې دي. په دغه پیښو د کوېلې د کان کیندونکو حفاظت لپاره کارکونکو ډلو خواشینی ښکاره کړې ده. ویلې دي چې د بلوچستان د کوېلې په کانونو کې د کان کیندونکو حفاظت لپاره په قانون عمل نه کیږي، چې عمله زیاتره وخت دا ډول پیښې مخې ته راځي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان په دوکې کې د راغه په سیمه کې د کوېلې په یو کان کې د زهرجن ګیس له امله درې کان کیندونکي مړه شوي دي. په دوکې کې د منځ یا کوېلې د څارنې انسپکټر محمد صدیق د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پیښه کې د مړه شوو کان کیندونکو تړاو د افغانستان د وردګو څخه دی. په کوم کان کې چې دا پیښه رامنځته شوې ده هغه د اختر څخه له مخه بند و، ځکه چې هلته په کوېله کې اور لګېدلی و او پرون چې کله پلار او زوی یاد کان ته ورشوه سو نو هلته د اور له امله زهرجن ګیس او لوګی جمع شوی و. وروسته د دې د رایستلو په خاطر دریم کان کیندونکی هم کان ته ورشوه سوی و چې د ګیس له امله هغه هم پاک ورسېدی. نوموړي زیاته کړه چې وروسته یې په پیښه کې د مړي غلام رسول او د هغه د زوی امایون تر څنګ د غلام رسول د زوم عبدالناصر مړی راایستلی او په ځایي روغتون کې د ضروري طبي عملیاتو وروسته و افغانستان ته لېږدول دي. پر دې پیښه باندې په پاکستان کې د کوېلې د کان کیندونکو د اتحادیې مرکزي سکرتر سلطان لالا سخته خواشنی ښکاره کړه. د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د کوېلې د کانو خاوندان خپل کانونه و ټکدارانو ته ورکړي دي چې له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي.
سلامتی دهغه په مطابق مایز نه جوړی، هوایی نستا، لار سم نه ده، ګټو سم نه دی استعمال شوی، ګیس نه دی چک شوی. اوس دې دا وایي چې هلته ګیس او پشاره کوي. هغه مایز سردار چې دی نو مرکی مایز سردار دا ټیک تر موږ متفق نه یو. دا بانو خبره نه ده په دې چې ټیکداران دي او چې د څو کمپنیانو په خپل کار نه کی شروع دا حادثات نو په دغه حال غواړي.
هلته د ارنای ضلع په شارګ کې د کوېلې په یو بل کان کې د زهرجن ګیس له امله دوه کان کیندونکي مړه شوي دي چې د پښین اوسېدونکي دي. د دې پیښې په اړه موږ کله په کوټه کې د چیف انسپکټر ماین عبدالغني شاوانی سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره پیښې د کان کیندونکو د خپل لاپروایۍ څخه رامنځته کیږي. د دوکې چې کومه پیښه رامنځته شوې ده هلته د یوې میز څخه ټیکهدار ماین بند کړی و. د افغاني مزدورانو څوک چې د ګیس کتو په خاطر بیله څه اوزاره وکان ته ورشوه سوي و، لومړی پلار او زوی و چې هغه وځنېدل، بیا دریم کس چې د دوی زوم کېدی هغه وکان ته پسې ورشوه سوی و. دلته ډېری کارپوهان وایي چې د کوېلې د کانو د کان کیندونکو د حفاظت په خاطر چې کوم قانون جوړ دی پر هغه عمل نه کیږي. په کوټه کې نامتو خبریال سید علي شاه راته وویل که حکومت د انګریز په وخت کې پر جوړ شوي ماینز اکټ یا قانون عمل وکړي نو دا ډول پیښ به تر ډېره ځایه پورې کمې سي.
دلته کې ټیکداران دي د کویلا کانو چې کوم مالکان دي هغه ډیر با اثر خلک دي، او دغه چې کوم مزدوران دي دا ډیر غریب خلک دي، ډیر مجبور خلک دي. دا د خپل سر په قیمت باندې دا کویلا د 4000 5000 2000 3000 فوټ د لاندې سره باسي، لیکن د دوی چې کوم روزانه اجرت یعنی مزدوري ده هغه 0 روپیه 1500 روپیه ده، او دا ټول نه جوړ دي. نو نه سرکار دې غور کوي او نه ټیکداران او نه د دې چې کوم کویلا کان مالکان دي، هیڅوک پر دې باندې فکر نه کوي. په تیرو څو کلو کې په بلوچستان کې په زرونو کارکونکي چې کوم په کویلا کانو کې دي د خپل ژوند لاس ور کړی دي، خو تر اوسه پورې چا پر دوی باندې صحیح اکشن نه دی اخیست.
بلخوا په پاکستان کې د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې د رپورټ له مخې په روان کال کې د کویلې په کانو کې 4 کان کیندونکي مړه شوي دي. په هغه کې د 1 تړاو د بلوچستان سره دی. دا ډول په کال 2023 کې په ټول هیواد کې د کویلې په کانو کې 200 کان کیندونکي مړه وو. په هغه کې زیاتره کان کیندونکي د بلوچستان د کویلې په کانو کې مړه شوي وو.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې پرون کراچۍ تتللی و هلته سوداګرو او صنعتکارو او پانګوالو سره خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې د ملک اقتصاد په رغولو کې دی له حکومت سره لاس یو کړي. نوموړي ویلي له بهر او په ځانګړي ډول له سعودي عرب نه پانګوال پاکستان ته را روان دي، نو ځایي سوداګر دې له هغوی سره په شریکو پروژو کار وکړي. سوداګرو له وزیر اعظم وغوښتل چې که د هند سره اړیکې ښې شي نو تجارت وده موندلی شي. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د اپریل په 24 کراچۍ کې د سوداګرو او پانګوالو له یو شمیر مشرانو سره ولیدل، او د سن په گورنر هاوس کراچۍ کې د یو دستوري ته په وینا کې وویل باید موږ خپل اکسپورت صنعت پیاوړی کړو. وزیر اعظم سوداګرو ته باور ورکړو چې دوی به دا ډول پالیسي جوړوي چې سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې ورکړي شي.
اگلے 5 کا ایک تہیا کر لیں گے، 5 میں اپنے ایکسپورٹس کو ڈبل کریں گے.
دیو ادھر اتلون کی 500 کلو لپارا منگ خپل ایکسپورٹ سنت پیاوڑے کڑو، او منگ دزان سر دا وعدہ کو چ خپل ایکسپورٹ با پراتون کی 500 کلو کی دو چند دکڑو، او دا کار د پانگوالو او سوداگرو بغیر ممکن ندی، او باید چ منگ د پاکستان لپارا شپ او روز کارو کڑو. د انفارمیشن ٹیکنالوجی پر ڈگر کی پرمختیاو کڑو، په زراعت کی انقلاب راولو، په نوکرو کی اضافہ اوشی او په بیروزگاری کی کمی راشی،
جابز ہیں اس میں اضافہ ہو، ان امپلائمنٹ میں کمی آئے.
پا کراچی کے سوداگرو او پانگوالو بیا وزیر اعظم شہباز شریف تا دا ہند سرا دا اڑیکو بحالولو او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سرا دا اڑیکو خکولو غوښتنه کړی دا. دا کراچی پا گورنر ہاؤس کے دا دستورے پا محال اقتصاد پوہا پانگوال عارف حبیب شہباز شریف تا دا اقتصاد دا خکولو لپارا دو گامونو حقستو اڑان دیزو کڑو.
کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر،
دیوائیو خوچی دا گاونڈیانو سرا لاس ملاو کړو چې تاسو پرې کار پیل کړی دی. که د هند سره اړیکې خشي نو د پاکستان اقتصاد به ورسره خشي، او ته کولی شي چې د هند سره اړیکې خکړي. بل د اډیالا زندان له قیدی سره هم لاس ملاو کړو، د هغه سره هم اړیکې خکړي.
جو اډیالا کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے.
عارف حبیب زیاته کړی چې د نړیوال مالیاتی صندوق IMF سره د نوی پور په اړه خبرې په مخ کې تلل خدي، خو باید چې په هیواد کې دننه د سیاسي استحکام لپاره هم ګامونه واخستل شي. د عارف حبیب په وینا چې د مسلم لیگ نون ګوند حکومت د پیپلز ګوند او ځنې نورو سیاسي ګوندونو سره د ملک د اقتصاد د ښه کولو لپاره اتحاد کړی دی، نو باید چې د عمران خان سره هم خبرې وشي. د پاکستان موجوده حکومت د هند سره د اړیکو ښه کولو په هیله دی، او په دې لړ کې ځنې وزیرانو بیا رستیو کې ویناګانې هم مخې ته راغلي دي. آیا د پاکستان وسنی حکومت له هند سره د ښه اړیکو د ټینګولو واک لري، او عمران خان چې په زندان کې دی له هغه سره مذاکرات یا خبرې اترې کولی شي؟ په کراچۍ کې د سیاسي چارو شننکي وایي په دې دواړه برخو کې وسنی حکومت د دې واک نه لري. د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عام مسانګ استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته ویلي کچېر اسټابلیشمنت وغواړي نو بیا حکومت د عمران خان سره هم خبرې کولی شي او له هند سره هم.
دی وای دا حکومت په مکمل توګه د اسټابلیشمنت په کنټرول کې دی. نو دا پریکړه کول چې هند سره اړیکی خکړل شي، اقتصاد پیل کړل شي، اوسنۍ حکومت د دې اختیار نه لري، او بیا د عمران خان په اړه هم حکومت هیڅ اختیار نه لري چې له هغه سره خبرې اترې پیل کړي. ولې چې مسله د فوز او عمران خان ترمنځ ده، او د عمران خان سره د مذاکراتو مطلب دا دی چې د اوسنۍ حکومت د تو وخت په پیلېږي. ڈاکٹر توصیف احمد خان په وینا کې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم وي، نو د هند سره په موجوده اړیکو کې د څه بدلون امکان وو. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په کال 2019 په فروری کې د حقي رستو تنگلی شوې، چې د هند تر واک لاندې کشمیر په پلواما کې ځانمرګي برید کې سلور سلویخت هندي ملیشا پولیس وجلې شو، او د دغه برید ذمواري جیش محمد په نوم وسلواله ډلې منلې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د پاکستان نیمایي آبادی انټرنیټ ته لاسرسي نه لري، او د 80% څخه د ډیرو ښځو ټلیفونونه د کورنۍ د سړو په کنټرول کې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام په همکارۍ چمتو شوی دا رپورت د کال 2023 او 2024 لپاره د قومي بشري پرمختیا د رپورت برخه ده، چې پرانیستې د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر حسن اقبال د اپریل په 23 په اسلام آباد کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې خلک اوس هم باوري انټرنیټ او موبایل نتورک د سہولت نه بې برخې دي. نور معلومات د شاین بونیری په رپورت کې.
په راپور کې راغلي چې بشري پرمختیا د ډیجیټل پرمختیا سره تړلې ده، او په کومو سیمو کې چې انټرنیټ باوري دي نو هلته د روزګار فرصتونه هم ډیر دي، او خلک په وخت معلوماتو ته لاسرسي هم لري. په دغه اړه په پېښور کې د انټرنیټي حقونو یو فعال شفیق گیګیانی بیګا مشال لیډو ته وویل چې د انټرنیټ نشتوالی د سیمې ځوانان د روزګار او زده کړو نه بې برخې کړي دي.
انټرنیټ صرف اور صرف د معلوماتو د رسائی ذریعہ نه، بلکې دا نه صرف د کاروبارونو د لپاره هم یو اهم سیستم تصور کیږي. موږ چې ای-کامرس خبره کوو، هغه کې هم د انټرنیټ ټول اهم کردار ادا کوي. کومګه قبایل سم خبرو کو نه، بالکل د الټو انټرنیټ سفر راغل نه، هغه وجم دارا چلتا تعلیم کمی خو پخپل ځای خو د رنګ د معلوماتو یا د رنګ د ای-کامرس یا د کاروبار کولو هم څه ذریعہ نشته. نو ډیر خلک چې کوم دی بے روزګار دي، او هم دا موږ ګورو چې د بے روزګارۍ د وجه هم ذات خلک چې کوم دی هغه د رنګ دهشتګردۍ طرف ته ورځي. په دې وشتو پیړۍ کې چې څنګه اکسیجن یا اوبو ضرورت د رنګ انټرنیټ هم یو بنیادی حق تصور کیږي.
راپور پاکستان ته د ډیجیټل پرمختګ په برخه کې متوسط کیټګوري یا ځای ورکي او یادونه کوي چې میرمنې د ډیجیټل پرمختګ څخه بې برخې دي، او په دوی کې 3.5% ادا کوي چې د ټلیفونونو واکې د میړه یا مور او پلار سره دی. په دغه اړه د تعلیم او ښځو د حقونو یو فعال حاجره وایي چې د پښتنو په ټولنه کې یو شمیر ستونزې د انټرنیټ د اهمیت په اړه د ناخبرۍ له کبله رامنځته شوې دي. د نوموړي په وینا انټرنیټ نن سبا د زده کړو یوه لویه وسیله ده، خود پښتنو په ټولنه کې ترې خزه به برخې دي.
هغه بل پټ سنگ پسري، هغه به پړونی پسري، هغه به برقه پسري، هغه به کم عمر کې پسري، دا ټولې د سړو فیصلې دي. نو چې چرته جامع غسل د سړو د مرزه د لاندې شي، نو الته خو د ډیجیټل چې کوم فریډم دی هغه ته رسیدو د پاره لامون ته ډیر مزل پاتې دی. د شدید بیماری او د تکلیف په حالت کې هغه سپتال ته نشي تللی بې تپوسه یا بی اجازت، یا چې اول نه هغه اجازت نه غشتې نو لارا ول د خپل خوخي موبایل استعمالول دلته خو لکه د دې خبرو ډیر خلک سوچم نشي کولی.
په خیبر پختونخوا ورګډو شو نو ضلعو کې یو شمیر سیمې داسې دي چېرته چې یا خو انټرنیټ شته نه، او کوي هم نو باوري نه دی، او وخت په وخت د امنیتی ادارو لخوا د بندیزونو هم ښکار کیږي. امنیتی او انتظامی چارواکي د دې بندیزونو لوی علت امنیتی اندېښنې ښایي، خو د سیمې خلک وایي چې دوی په دغه بهانه د خپلو بنیادی حقونو څخه به برخې کړل شوې دي. په دغه اړه د پرمختیایي چارو یو پو او وزیرستان ایجوکیشن سیټي په نامه د حکومتي پروژې پخوانی مشر ډاکټر نجیب الله مروت وایي چې د انټرنیټي ستونزو د هواري لپاره یو شمیر پروژې پیل شوي خو کار پرې د ځنډ ښکار دی.
چې کوم کلاسیکل انټرنیټ دی د دې نو اوس نن سبا دنیا لاړه سیټلایټ ده سٹار لنک ما په خیال کې د این او سی فائنل سٹیج کې ده. کدا اوس نو ما په خیال کې دې تر به کافی دا مسله حل شي. د دې سه سکیورټی کنسرنز او هغه ما په خیال کې حل شوی دي. د سیکنډ تھنګ از د 5G. د مونږ د 5G چې کوم آکشن دی هغه شوی دی او کدا لګ اگین ایکسپیډایټ شي ځکه چې اوس پورې مونږ چې کوم هغه ویو لنک دی هغه بیسیکلی هغه کلاسیکل جوړ استعمالېږي. د دې سه لک فائنانشل اسپیکټ هم دی هغه بیسیکلی کاسٹ پہ دور شي چې دی وای چې مونږ ته فائدہ نشته د کوم پرایویټ سیکٹر چې کوم دا پرووایډرز دی هغه خیر چې 5G راشي اٹومیټیکلی به ریزالو شي.
د راپور تر مخه اسلام آباد هغه سیمه ده چرته چې د ډیجیټل پراختیا کچه لوړه ده. ورپسې کراچۍ، لاهور، راولپنډي، پېښور، هریپور او ایبټ آباد په لوړه کټګوري کې راغلي دي. د راپور د پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې حکومت د معیشت امکاناتو ته د ودې ورکولو، مالی شراکتداري د ګړندي کولو، روزګار ته وده ورکولو او د موثرو عامه خدماتو وړاندې کولو لپاره د ټکنالوژیکي نوښتونو څخه ګټو اخستو ته ژمن دی.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د تیزو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي دي. په صوبه کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم ادارې پی ډی ایم د سختو بارانونو د درېمې چپې یې سرګند کړې ده. ویلي دي چې ښایي د اپریل تر 9 مې دوام لري. د سیمې کروندګر وایي چې د بارانونو وروستو چپو ورته ډېر نقصان رسولو او نور بارانونه به نور اغیزمن کړي. د بارانونو د وروستو لړۍ د نقصان په اړه تفصیل په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد را کوي.
په روانه میاشت کې د تیرو بارانونو د دوه لړیو ختمېدو سره سم په صوبه کې د آفتونو په وخت مرستندوی ادارې پی ډی ایم ای د تیزو بارانونو د درېمې څپې خبرداري ورکړې ده. یادې محکمې د اپریل د 15 مینا تر یو کم 1.5 پوري په صوبه کې د تیزو بارانونو سره د سیلې او ګلې هم اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې چې د باران یاد شوی درېمه څپه پیلېدونکې ده، زمیداران وایي د غنمو د فصل د کټای وخت قابو دی او سور لا تیرو سپو خراب کړي او را روان د بارانونو لړۍ به ورته لوی زیان واړوي. د کوز دیر تی مرګري ډیرې د کر کروندې ځمکه د باران د واجی په پنځ کوړه سیند کې ورغلی سیلاب وړي ده. د کوز دیر ظهور الدین هم یو له هغه کورنیو ده چې د کر کروندې ځمکه یې پنځ کوړي سیند ته لوېدلې ده. ظهور الدین وایي د نیمه نه زیات فصل یې اوبه وړي او که نور باران راشي نو پاتې نور ورلا اغیزمنه ولې شي.
50 کنال وای دا چې مکه په فټي فصل چې راي خراب کړه ده. نو هر کله چې سین راوځي سیلاب پکې راشي تو یعنی نو د دې ځګي چې کم فصلونه وغیرہ هغه خراب کی. زمیدارانو په ډیره خواري کړی. دا ظلم چې اوس کم سیلاب راغله تقریبا د دې درو واړو کلو دا سین په غاړه چې کم پټي وغیرہ او شورګر و هغه باندې ورغله او د ډیرو غنم شوتل وغیرہ چې دا خراب کړی دي.
راپور خای یاد بارانونو په ملک کې د شپېته نه زیات تنان وژلي او د اویا نه زیات ژوبل کړي دي. یاد اداره وایي په صوبه کې امدادي او د بیا آبادېدو سلسلې روانې دي او تر دا دمه 110 میلیونه روپۍ د امداد په مد کې اغیزمنه ضلعو ته ورکړي دي. د پی ډی ایم ای وایاند احسان داوړ وایي دوی هڅه کوي چې د وړاندې نه اغیزمنه شوي خلکو سره مرستې وکړي او د راتلونکي چپې نه د خلکو د بچ کولو لپاره خبرداري مهمونه چلوي.
د موسم د پاره هم چې کوم د هدایتنامه جاری کړې شوې ده چې خلک څنګه کولای شي چې په دې کم بارانونه دي او یا مجموعي تور سره د باران په دې موسم کې د سس احتیاطي تدابیر په کار دي چې هغه وکړي. دا چې دی دا شیر کړی شوی دی په سوشل میډیا باندې هم شیر کړی شوی دی ورسره ورسره د ډیپټی کمشنرانو سره هم شیر کړی شوی دی چې مقامی چې کم خلک دي هغه په دې باندې خبر کی میډیا باندې هم شیر کړی شوی دی. پی ڈی ایم ای په خپل لیول باندې پورا کوشش کوي چې کم غادي نقصانات دي چې د دینه تر زیات حد پورې خلک بچ شي او چرته ډیر زیات نیچرل ډیزاسټر راځي نو چې نقصانات کم نه کم وي.
د پی ڈی ایم ای راپور ښایي د باران د تیرو دوو سپو په نتیجه کې د 3200 نه ډیر کورونه نړېدلي دي چې پکې د 1400 نه زیات په مکمله توګه تباه شوي دي. په داسې حال کې چې مرستې دوام لري شنن کې وایي د حکومت لخوا په یاد لړ کې شوی مرستې پورا نه دي. د یادی مسلې په اړه په پیښور کې میش صحافی او شنن کې انور خان مشال ویډیو ته وویل
او دغه فند پته نه لګي چې دا کوم وخت کې مختص شوی خدا زما په خاطر ډېر پخوانی فند دی. دا کوم چې دوی د لیمټ څخه دي کنه چېرې یو کمره کور د چاو ورځې د مونږ یو لک روپۍ ورکو داسې کدو کمرې کور د چاو ورځې د مونږ څلور لک روپۍ ورکو داسې نو دا ډېر کم دی. تاسو ته خپل پته راشي نن سبا په یو کمره کور چې دینو هغه سره په دغه روپو جوړي پکار دا چھ حکومت اس دا خبر امنی حکومت وی کچرے اداری وی چاغی دا خبر تسلیم کی چیرا ڈیزاسٹر راضی دا کلائمیٹ چینج دا وجن راضی ہو ہر کال راضی ہو ہر کال پشدت سر راضی.
پاکستان د اقلامی بدلون یا کلائمیٹ چینج لوجی اغیزمن شوی اڑمبی لس ملکونو کی یو دے او په ملک کې په کال 2022 کې راغلی سیلاب د 1100 نه زیات تنان وژلی وو او د ملک دریمه حصہ اوبو اغیزمنه کړې وه. یاد سیلاب د ملک اقتصاد ته د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات زیان هم اړولی وو. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په میرامشا کې د تعلیم د اهمیت او سکولونو کې د ماشومانو د شمولیت لپاره تعلیمي لاریون یا واک شو. په لاریون کې لسګونو کسانو برخه واخیسته. د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې او د سرکاري سکولونو اتحادیې په وینا له دې اقدامې مقصد دا دی چې میندې او پلرونه خپل ماشومان په ځانګړي ډول انجونې سکولونو ته واستوي. ځایي مشرانو بیا مشال ریډیو ته ویل د تعلیم له اهمیت نه خبر دي او ماشومان به خامخا ښوونځو ته واستوي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له تفصیل سره.
د تعلیم څنګ مشران وای چې غواړي هغه ماشومان ونجونې چې سکولونو ته نزي زده کړو ته وهڅوي او خونځیو کې داخل شي. د دوی په وینا غواړي چې د تعلیم په اړه خلکو ته شعور ورکړي. میندې پلاران وهڅوي چې خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي. د شمالي وزیرستان تعلیم څنګ مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې خلک د سکولونو په طرف راوستل دي.
زمونږ چې څومره بچیان دي چې هغه سکولونو ته نه ځي نو هغه به مونږ ګورنمنټ سکولونو ته راولو. خاص کر دی کې مونږ په فیمیل ایجوکیشن باندې ډېر فوکس دی چې هغه بچیان او هغه بچیان چې هغه سکولونو ته نه ځي چې هغې هیڅ څه وجه هم ده مونږ کوشش کوو زیات نه زیات ګورنمنټ سکولونو کې داخل کو. د ډسټرکټ نارت وزیرستان تعلیم شرح چې مخکې لاړه شي او د وزیرستان بچیان په خپل د کور څنګه نږدو چې کوم سکول دی هغه کې تعلیم حاصل کړي. د عوام نه دا خواست کوو چې تاسو خپل بچیان سرکاري سکولونو کې داخل کړئ. مونږ سره لاس ملاو کړئ. دلته تعلیم هم مفت او بهترین سټاف هم دی او مونږ به کوشش کوو چې هغه ته هر قسم سہولت مونږ دستیاب کړو.
په دغه لاریون کې شامل د میرامشا گورنر ماډل سکول پرنسپل علامزیب داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د ریلی یا لاریون مقصد دا دی چې هغه ماشوم چې کوسه کې ګرځي په سکول کې داخل شي. خلکو ته هم خواست کړي چې خپل ماشومان سرکاري سکولونو ته ورولېږي.
صرف مقصد یې دغه ده چې کیم بچای په ګلې شي ګرځي، کیم بچای په بزور شي ګرځي، و کیم بچای سکول ته انده تله چې هغه بچای سکول ته داخل شي، یو شو شهري جوړ شي. میشټوله والے دین ته دا پچار دو کی ما کمیونټی دو کیم ویلفیر سوسائٹیز دی چې دا ټول په دې شي میز حساب وخلی. وزیر اعلی کی پی کے وو سیکٹری ایجوکیشن صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن نارت وزیرستان وو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خواہش تھا وہ دا ٹولے چې کیم بچائی باہر گرزی اگر سکول ته داخل شي وہ زیوت تر زیوت ایڈمیشن ہو شی پا سکولے شے چې کم از کم دا بچائی ستر شی بلا ورز یو شو شہری جوڑ شی وہ دا ہر چیلنجز دے پورا تیار ہوئی پا فیوچر شے مستقبل شے.
شمالی وزیرستان کے دا تعلیم سانگ پا وینا دا زر و نزیات لوی وڑے سرکاری تعلیمی ادارے دی چې دا دوی په وینا د ضرب اعظب عملیاتو پس چې خلک ستانه شوي دغه ادارې یا سکولونه فعال شوي په لرو پرتو سیمو کې لږ ډېر چستون زلاشته پاغه همکار روان دي. د ښوونکو یو استادانو حاضری ډیوټۍ ته حاضرولو باندې سخته نگرانی روانه ده. پلاریون کې شامل د سیمې مشران وایي چې اوس دوی د تعلیم په اهمیت پوه شوي، غواړي چې راتلونکي کول یې زده کړې وکړي. شمالی وزیرستان د تاخیل او رزمکې هم څو ورځې وړاندې ځایي مشرانو او ځوانانو دغه شان د زده کړو په اهمیت او خلک زده کړو ته هڅولو په موخه غونډې کړې وې چې د دوی په وینا غواړي چې خلکو کې د تعلیم علم په اړه شعور خور کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د خبرونه نیمایي برخه ته را رسیدلې یو څو مهم لنډ خبرونه. د خیبر په بره باړه کې پرون په بمی چاودنه کې د اف سی ځواک لږ تر لږه 15 سرتیري ژوبل شوې دي. په سیمه کې د ملیشا ځواک یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی وکړ او د هغه د معلوماتو له مخه د فرنټیر کور په قافله د سړک غاړې ښخ شوي بارودي مواد چاودېدلې دي. تر اوسه د بریج زمواري چانه د قبول کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل له ان سره ملک په تر سره کړو جنگونو کې دومره تاوان نه و موندلی لکه د افغانستان د کورونو حالاتو له وجې چې ورته رسېدلی. نوموړي ویل د نیټو ځواکونو له وتلو وروسته تمه کېده چې په افغانستان کې به امن راشي او له وجې به په سیمه کې هم کلاري راشي، خو دا هیلې پوره نه شوې. د اسلام آباد او د کابل اوسنو واکمنو طالبانو ترمنځ له تیرې سه مودې راهیسې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو له وجې اړیکې کړکېچنې شوي. او د بلوچستان د دوکې او شارګې د کوئلې په کانونو کې په دوه مختلفو پیښو کې 15 کان کیندونکي مړه شوي دي. چارواکي وایي دواړه پیښې پرون د سکرو په کانونو کې د زهرجنو ګیسو د لوګي د خورېدو له وجې مخې ته راغلي دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د ټوکو ټکالو هفتهوار پروګرام پام کوه. امان الله ناصر د خبرونه ستاسو لپاره تیاروي. راځي چې واورو.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو یو ځلی ټیویانو، بیا ریډیو ګانو، بیا اخبارونو، بیا خپل په دیوال لګېدلی پوسټرونو، بیا په سوشل میډیا را روانو اشتیارونو ته پریشان ملګرو. دا د یو بل د خبرونو بنه د ریپورټرانو ګونه جناب محترم ګورګین مرچکه هم را ورسید استاسو د نور کنفیوز او پریشان کولو دپاره. یاره دا د نن سبا اشتیارونو خو انسان پریشان کی چې یاره کم صابون والی کم پریږي، کم شیمپو استعمال کی، کم ایسته کی، په کم ټوت پیس غاخونه ومینځي او په کم نه. نور خو نور د سایکل ټایر او ټیوب ته هم سړی حیران وي چې کم یې ور واچوم. د ټایر اشتیار وي که د ټیوب، د غوړو اشتیار وي او که د مسالې، په هر څه کې یو ښکلی ماډل ډیر په مینه درته وایي.
چې داسې چې کومه کمپنۍ درخیم د دغه پروډکټس واخې دا چیزونه ډېر استعمال کې.
یار خو دومره په مینه راته ووایي چې زړه مې غواړي چې دا کمپنۍ ټوله رانیسم، خو څه وکم پیسې نشته. او بلې خوا ته چې راشو خبرونو ته، نو پیښه به یوه شوي. یو به وایي چې په دې پیښه کې دا وشول، هغه بل به وایي چې نه دا وشول، هغه بل وایي نه چې دوی دواړه ناخبره دي. په اصل کې دا شوي دي، خلک حیران او پریشان چې د کم چا دا منی او د کم دا نه منی. هر یو وایي چې زما د غړي کې خوند ښه دی او زما د انډي رنگ ښه دی. بیا بلی خوا ته تجزیه کاران او ریپورټران هم ډیر شول، ولی چې هر یو د کباړي نه یو ارزان سمارټ موبایل والی او دا 300 روپو مایک پکې فټ کی، او بیا دا بل عورت صحافی هم شي او ریپورټر هم، تجزیه هم شروع شي او پیشګویان هم کوي. او دا سینه چې یوازې د خپل چاپیریال تجزیه درخی، بلکې په آینده کې به د جاپان او کوریا، د روس او امریکا څه پیخیږي، او دا غوی د دې پیخې په نتیجه کې به زمون په معیشت او تجارت څه اثرات کیږي، دا هم درته وایي. پدی تیر ورځو کې کسابان هغه کد چرګان ول او کد ګډان او سانډاګان ډیر پریشان ول غریبان ما ویلا لکه ولی داسی پاری غناستی و یار دستاسو د ریپورټرانو خانه کړو پاو کړو تشا ما ویل ولی وای غورز دلته یو ریپورټر راغلی وای ماته ویل چې تبه ماته په چلور سا ورا کوي ما ویل ولی نو ته کم کرا مات لري وای زه ریپورټر یم مال وروره که ریپورټرې که کلینډرې زما یې څه بس لاړلو په دې سوشل میډیا کې خبر وچلولو چې د چرګوړي په غوښه کې وایرس راغلی دی او د سانډا په غوښه کې پلاسټر پیرس راغلی دی که مو وخوړلې لیونی به شئ نسونه او خیټې به مو جام شي تا ته خو معلومه ده چې په خلکو کې هم نن سبا څومره لیونی دي او څومره پسه ده بس خبره مشهوره شوه اوس نو نه خلک چرګوړي اخلي نه سانډه بس دالونه دي اګیا نو ما تی ویل چې دا خو هغه مثال شو چې چاچا تی ویل چې غوږ دی پیشو یوړلو هغه غوږ نه کتلو او په پیشو پسې منډه کړله دا آغا رنگ پا دی کور کی او بابا ده کچا هر سورتو ویل دی نه آو گوری او نه تاو پا کور کی دا بچو او خجی سر خوابه دیوی دا او گوره چوهی دا بابا
راش جانان کنا او رز دا دی دندنو سبا بنوی دی دانو نای اور آشا جاین آین آین
السلام علیکم بابا جی تراغلے
بابا جی ولی دا سی بور ناستے چا صدر تاویی لی دی
دا چا بپخی ورماتی کم چی ماتا بچوائی
نو بیا دا دا ارمان سندری ولی وائی دا پا غصہ ولی را تا گورے
نو چو کما ڈانسو کما او کا تنو کما سندر بوائیم پا دی غمگینو سندرو بخ پل ٹائم پاسو مائیم
بابا جی مونگ خوم خبر که سش شوی دی ستوی شوی دی باہر دوستانو تا ولی نه اطلالی چی داسی بور ناستی
دوستانو تا چو کم چی ورشما پولو تا بچو دا دوبای نا دا سعودی نا اغا غٹی غٹی خیستی موبایل را وڑی دی طول او رازا اشپا غزار پختو فلمون پاکی گوری او چوک درامی پاکی گوری چوک دا کترین کیف او دا مادوری ناچون پاکی گوری اوزا
یو یو بابا جی پا دی عمر کی موبایل
ولی نو پا دی عمر کی چشوی دی چا قیامت خونه دی را غلی اصلی خو پا کر دی چی پا هم دی عمر کی موبایل وی دا بودا گانو سرا چو ٹائمی پی پاسیاو
چکوی بابا جی خلق بچوائی اوز دا کل را باندی خندوی
خا کلی پا شمشیری نخاندی چی زمانش پگ میاشتی دری ورزی وگنتی پینزوس مینتا او شپار سیکند مشارده آغا پپ جی کوی پا موبایل کی پا گل مرجان چاچا نخاندی چی دولس نمبر چشمی لگا ولیوی نیغا خونخ پل دیا و نیغا گونا آغا غطی گوشکی لگا ولیوی پا موبایل کی گور طولش پا چچا گوری او دا چاچا سر چچا خبری کئیان پا ما بنو ولی خاندی زتا دا غون کمیم ورش را ولی طول دا کشتی مقابل را سرکی او که کبڑی که غیگ را سر و باسی او که خوسی کئی نخ را سر ولی او که دبار را سر و غرزی هر ست تیاریم آو
مکه و بابا جی بل سو غواره دا موبایل دیر خشه نده ما شمان زوانان طول پاخته دی تا ته خو پکار دی چې هغوی منه کې ته موبایل غواړې
نه نو زه په څه شي دا خپل ټایم پاس کما پخوا خو هغه وستاسو بیبی الله چې خور سره وکړي هغه ژوندی وه. د هغه سره به یو ګپ شپ لګېدلو، بیا به د کلي حجرې ته ورغلم، هلته به بوډاګان ناست ول، هلته به مې وخت تیر کړلو. اوس څوکم بایر چې لاړ شم ټول په موبایل اخته وي، او چې په تړه باندې کینم یوازې بیا خلک شک را باندې کوي.
یو یو دا شک به ولی در باندې کوي، خوله به زه در چاورو ماتکم چې زما په بابا جی شک کوي.
انګورم که خوله ور ماتی نو اول د خپلې مامي خوله ور ماتکه. هغه ستا کونډه مامي نه ده، ګلخندانه خاله. هغې هغه ورځ په ګلۍ کې ډېرې سختې سپورې راته وکړلې.
یو یو د ګلخندانی مامی بیا ستا سره څه بدی ده چې جګړه یې درسره کړې ده؟
وای تا په ما پسې سیټي والا شپېلکی، ته وګوره زه شپېلکی والی شم په دې کنډوله خوله باندې.
بابا جی تا په پردی زنانه پسې شپېلکی د خلک به سوایي لږ د خدای خوف وکړه.
ای کم بخته ته دا زما وتلي غاښونه وګوره او شپېلکی وګوره، دا خوله او شپېلکی دا شپېلکی والی شي.
نو بیا چا وهلی و شپېلکی سیټي؟
شپېلکی چا نه دی والی، کم عقله، هغه زمونږ په ګلۍ کې چې د اوبو نه لګېدلی دی په هغه کې اوبه خو راځي نه، بس ټوله ورځ شپېل کې وایي نه. هغه مثال دې نه دی اورېدلی؟ وایي د ګلۍ ګند په لیواني تاوان وي او د اوبو د نل شپېل کې په ما تاوان دي.
وای 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 بابا جی، د ګلخندانې خاله هم مغزه خراب شوي دي.
مازغه نه دي خراب شوي ګوري، هغه غریب هم زما رنګ کونډه ده. بچو یوادونه وکړله، دا غریب یوازې ده، زما رنګ نه بلډ پریشر په ځای دی او نه شوګر. های 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 چار اختیا ویلی دی چی دا تنهایی دیر لوی عذاب دی.
نه نو اس مونگ سو کو بابا،
تاسو ایچ مکوه، زبا یو چم کو ماو. انگوری تپا دی موبایل کی اگورا، دلت شاو خواب یو اولد هاوس نوی.
اولد هاوس؟
آو کنه، هغه شمشیری په موبایل کې کتلو، وای په دې به هر ملکونو کې چې خلک بوډاګان شي بیا یې په دې اولد هاوس کې داخل کی. هلته یو روټی چای هم رسیږي، یو د بل سره کیرم بوډ او لوډو هم کوي، ټایم یې هم پاس وي.
یو یو بابا جی، ولی مې په کلي کې پوزر اپرې کوي؟ دا خلک بد سوایي چې ګل ببو خپل سخر په اولډ هاوس کې داخل کړی دی.
نه دی کور نه خو اولډ هاوس ښه دی، کېدی شي چې هلته یو زما رنګ تنها او خوار زار بوډی هم وي. د شمشیری په موبایل کې هم دا غخ کار کړی و، په هر کونج کې یو بوډا یو بوډی سره ناست و خپله لوډو یې کولای.
بس دی بابا جی بس، په اروپا کې دا څه بده خبره نه ده. ولې چې هلته نه تربوران وي او نه تربلګر وي، که د کلي تربوران را خبر شول چې د ګلورین خان بابا جی په آخري عمر کې د ټایټانیک د فلم بوډۍ غواړي، نو څه به وایي؟ د یورپ خبرې پرېږده بابا جی، د ملکې ناپرسان خبرې کوه.
بیا نو صحیح ده، ټول عمر هم د مینې په تلاش کې را باندې تیر شوه، نه ما مینه پیدا کړه او نه مینې زه پیدا کړمه. عمر د غوی را باندې تیر چې او په قبر کې به حساب د سړی را سره کیږي. اے خدایا دا څنګه ټولنه ده چې پیسې والا ملکان خانان د شپېتو اویا کالو په عمر کې څلرم واده هغه هم د شل کلنې حسینې سره کولی شي، فیرنګیان د اتیا کالو د بوډیانو او بوډاګانو ودونه کوي، او دا خوار ګوندل خان چې د یو کم شپېتو کالو په عمر کې د واده خبره کوي، نو کفر شو، ظلم دی، ناقیدا، انیای دا.
یو یو چپ شه بابا جی، تا خو پورا فلمی ډایلاګ شروع کړل.
نن خو صرف ډایلاګونه وای من ګوري، که تاسو د بوډاګانو حقوق همداسې نه منل، حقونه مو د پښو لاندې کول، نو ډیر ژر به د بوډاګانو د حقوقو دپاره ویلاګ شروع کما.
یو یو سړی، یو څه وکه کنه، دا پلار خو به دې په بریکنګ نیوز کې زموږ پزه غوږونه ټوله را کټ کټ کی.
بابا جی، بابا جی، لیک کنټرول، لیک برداشت، ته خو لکه زموږ د ملک گرانی او ډالر اډو په کنټرول کې ناراضي.
او کدا بوډا یو ځلی بے کنټرول او بے قابو شو، اوس خو په خپل عمر او غاخ برابر واده غواړم، داسې نه وي چې د دلبر خان د پلار بمبار خان رنګه داسې واده وکړم چې بیا کال په کال په آبادي کې داسې آبادي وکړي چې اوه خو تاسې یې او لس نور پیدا کړي. بیا به زما په جایداد کې پنځه پنځه ونې د الوچي او درې درې ونې د ناشپاتې در رسېږي، او په خپلو کې به سره په جنګي د دوو میندو اولاد، لکه دلته چې زموږ په ملک ناپرسان کې د حکومت او اپوزیشن جګړې شروع دي، که ته د شیر په پاټۍ کې یې نو هغو به بیا د څو باړي جنډه اخستي او په مخ کې بې در نه درته اچولی وي.
نه نه بابا جی، مونږ د بوډاګانو او بوډیانو حقوق ومنل. زه نن نن د خپلې کونډې مامې ګلخندانې خاله سره خبره کوم.
انګوري خبره مه کوه، خبره پخه که، او داسې نه وي چې زه بل ځای خبره کچپه ککما او جوړه تاسو ته یو غټه پډکم.
بابا جی دا څه کوي؟ بابا جی لږ سوچ وکړه، لږ فکر وکړه، لږ پام وکړه.
چپ شه، ما ستاسو د څلورو رڼو او درو خوندو ودونه وکړل، او تاسو زما د معمولي وړوکی د ګلخندانې خاله فرمیش نه شئ پوره کولی.
پوره کوو یې بابا جی، پوره کوو یې.
هو، بس لږ صبر، لږ انتظار، لږ برداشت، مونږ ورځو ورځو.
او دې ته وایي په مرګ یې ونیسه او په تبه یې راځي که واورئ تاسو هم دا سندره، زه ورځم چې لږ د دینایي دکان ته ورشم، کلر ملر ولګوم چې ځوان شم.
ټولۍ په کور ته دروړم او تا په پکې راوړم، ټولۍ په کور ته دروړم او تا په پکې راوړم، جیبونه باندې د پلار ډېر ضرور ډکم، ټولۍ په کور ته دروړم او تا په پکې راوړم، ټولۍ په کور ته دروړم او تا په پکې راوړم.
ground. ګرانو او پریشان ملګرو، دا خوشو د بوډاګانو عشق او سوستو تکو خبر را کړی دی چې په ملک ناپرسان کې یو داسې کس هم شته چې خوښ دی او خوشحاله دی، خاندي او شکرونه وباسي. او تعجبه خبره دا ده چې سرمایدار نه دی، ټیکهدارم نه دی، حوالدارم نه دی، یو غریب کس دی. دا ولی خوشحاله دی او شکرونه په څه باسي؟ راځه چې ورشو د توتکۍ سرنا ته او د دوه تبلو ته.
نو ګرانو پریشانو سرګردانو اوریدونکو، د دیو کال نه ګرځېدم ماویل چې یو خوښ خوشحاله څوک پیدا کم په دې ملک ناپرسان کې چې خوښ وي او شکرونه کوي، هغه ټول په چغو او په جړاوا. نن مې دا د یو کس، هغه هم غریب کس پیدا کړلو چې په دې ګرانۍ او نیستۍ کې خاندي او شکرونه کوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ته خی په پامل کې خیرتی ده، روغ جوړ خوې، خوش خوشحاله به هم یې. زم روغ جوړ تکړه، په خېټه موړ، په تن پټ، هر کار فټافټ، روغ رمټ یم، د الله شکر دی.
معلومی کی دا سی چستا پلار ورور نکٹے کے دار دے یا حوالدار یا منسٹر یا سنیٹر دے چی تم را خوشحال ہے؟
نا 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 قسم دے که کل رکھم لرو پکور کی بیام شکر دے.
نو بیا ستا دا خوشحال ہے او دا شکر سبب سا دے؟
بچت. او بیا دا بچت سرا سرا چی سوک پکور کی دا خپلو بچو سرا روزانه انگور، انار، وخه، کباب، شربت گلاب، املوک او امرود خوری، خوخ باولی نوی او شکر باولی نو باسی.
کمال ده، نن سبا خلق پا اوڑو او اوبو پسی پریشانه دی او تا دا دومره نعمتونه خوری، دا سنگا مونگ تا هم دا طریقه را وخیا؟
بچت تو تکو بچت، دری میاشتی وړاندی می یو انار کور ته راوړلو، دانه دانه می کړلو، په یو بوتل کې می واچولو. هر سهار زه او زما بچی دوی دوی دانې خورو. یو ورځ می خزی راته وویل چې یوه دانه بل راک. ما وی نه 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 نه، درې خو تلا کوي. بس په دې دوو دانو گزاره کوو، د الله شکر دی.
صرف دوی دانې د انار؟ یو دانا انار درې میاشتې چلیږي؟
نه نه مڼې، انګور امر سره خورو.
خا 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 خا، نو زما خیال دی انګور زیات خوره، انار صرف د ازمې د پاره استعمالوي.
نه نه، انګور هم یو یو دانا. په سیزن کې می یو کیلو کشمشي انګور راوړلو، رازوړل میکړلو، تر اوسه چلیږي. اوس نو تقریبا کشمش ترې نه جوړ شوی. هغه یو بچی می یو ورځ راته وویل چې بابا، مونږ انګور غواړو او ته کشمش راکوي. ما وی بچی، د انګور او د کشمش نو څه فرق دی؟ زم مخکې لکه انګور داسې ومه، بیا ستاسو غمونو کشمش رانه جوړ کړل. کشمش په اوبو کې واچوی، انګور به ترې نه جوړ شي. شربت که شربت، انګور که انګور.
او تا ویل چې کباب وخه هم په دې ګرانۍ کې؟
هغه مې چا داسې ښه برخه راوړې وه، بس سهار یې د نمایش دپاره راوباسو، ټولې بوی کي او بیرته یې په کپړه کې وپیچو، په المارۍ کې کیږدو او پټې.
یو یو، دا څه وایې، غوښه او په المارۍ کې؟
او نو زه وایم چې پیشو یې رانه یونسي، وایي سپمولې یې پیشو خوړلې.
نه، تاسو دا غوښه صرف بویوی، په بویه ګزاره کوئ؟
زما ماشومان هم دغه سوال کړی و. ما ورته وویل چې هلکه، دا مچان، دا غالبوزی، دا مچۍ خو هم غوښه خوري نه، صرف یې په بوی ګزاره کوي. مونږ غریبانان هم په دې ملکې ناپرسان کې مچان او مچۍ یو، بوی به کاږو او ګزاره به کوو. دا نعمتونه د نورو په نصیب کې وي.
کمال دی، بیا هم ته دومره خوشحاله یې او شکرونه وباسه.
تو تکو دلته که دی شکر نه وایستلو، خلق به دی پخکر ووی. هو، شکر به وباسي کنه شوګر بشي.
د دې مطلب دا شو چې دا ښه ښه شیونه به ټول دا غټ خلق خوري.
ولی هغه سندره دې نه ده اورېدلې؟ وای، یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خام خا اس میں
یہ چمن تمہارا ہے، کہو تم حلوا اس میں۔ دا اللہ شکر دے، بس در نہ لاڑم۔ آؤ
تو خبر خواؤ
پریک دا منی دا سندر واورا
کو تراؤڑم کرکی بمیدوم بکم کو تراؤڑم یار نور جمع خانہ میوران کر ڈاکٹر یار نور جمع خانہ میوران کر ڈاکٹر پیتی بمیدوم بکم کو تراؤڑم کرکی بمیدوم بکم کو تراؤڑم یار نور جمع خانہ میوران کر ڈاکٹر یار نور جمع خانہ میوران کر ڈاکٹر۔
گرانو د خبرونی په دې برخه کې درته اوروم یو نقل، او نقل تاسو ته راوړې دی نقل خان، او دا نقل دی د یو شیخ او د مونګک د څنګه نقل دی ورته غوږ غوږ او غوږ شه۔
یاره وای په یو زمانه کې یو ډیر لوی شیخ، شیخ ډیر رسیدلی شخصیت، شپه او ورځ به یې خپل عبادتونه کول، نه یې په پیسو کې دلچسپي وه، نه یې په حکومت او وزارتونو کې، بس دی و او عبادتونه و. نو داسې کس خو په الله ډیر ګران، بس یوه ستونزه یې درلوده چې کوم وخت به دی سجدې ته لاړلو، یو مونګک به راغلو او لکۍ به یې د ده سپږمو ته ور وړله، غرض دی به یې ډیر دشتربه کولو. یوه ورځ دې شیخ ورته وویل چې هلکه ته ما ولې ډیسټربه کوې؟ ده ورته وویل چې شیخ صاحب، زه د دې پیشوګانو نه ډیر سخت تنګ راغلی یم، د دوی د لاسه نه د خپل غار نه بهر راوتلی شم، نه څه خوړلی شم، نه څه څکلی شم. شیخ ویل، یا هلکه نو زه څه کولی شم؟ بس ده ویل چې ته ماته دعا وکړه چې زه یوه غټه پیشو شم. بس شیخ دعا ورته وکړه، ده یو غټه پیشو شو. چې دا څنګه پیشو شوه؟ سم د لاسه یې په خپل برادري مونګکانو برید وکړو، اول یې مور و پلار، بیا یې ورونه خوندي، بیا یې خواښې سخر، بیا یې خپل کور ودان او بچي ټول عزم کړل، او بیا یې نو صاحبه دا نورو تربورانو ته خوله ور واچول. د ټولې برادرۍ خانه ور خرابه کړه. بیا یې څو شپې وروسته شیخ ته ورغلو، وای شیخ صاحب، د دې خروړو سپیانو نه ډېره تنګه یم، یوه پیشو هم په کلاره نه پرېږدي. هغه ویل، نو بیا؟ ده ورته وویل چې یو بله دعا راته وکړه چې لیوه شمه. اپیر بیا بې له شکرانې او نظرانې دمو چوپې وکړلو، او د ده نه فوراً یو غټ لیوه جوړ شول. بس ده نه او کتلو نه تاو په سپیانو ګیدړانو سویانو یې برید وکړلو. د یوه سر خوره، د بل پخه خوره، د بل لاس خوره، غرض ټوله مخلوق یې له ځانه بېزاره کړه. بله ورځ بیا ورغلو شیخ ته، هغه ویل، هلکه بیا دې څه درخواست راوړی دی؟ وای یاره پیر صاحب، په دې ځنګل کې یو زمری دی، د دې د لاسه نه تجارت ته خلاص یو نه عبادت. یاره چې ازمری دې رانه جوړ کړی وی، بس بیا نو نه درته راځم او نه دې ډیسټربه کوم. خیر، هغه لاړې پسې وپاشلې او ازمری یې ترېنه جوړ کړل. مونګک چې ازمری شي او بې نسله کس ته چې اقتدار په لاس ورشي، نو څه کېږي؟ په هغه خو تاسو ښه خبر یاست، بس نه په ځنګل کې د اوسۍ مال ځان او عزت محفوظه وو، او نه د غوایې زیبرا او نورو ځناورانو. یوه ورځ د چورت والو، وای هلکه داسې نه وي چې یوه ورځ څوک بل مونګک دې شیخ ته ورشي او هغه ازمری ترېنه جوړ کړي، سا خو به دا ټوله بدماشي ختمه شي. بس سم دستی په فیصله کن انداز را روان شو او د شیخ استانې ته ورغلو. هغه ویل، بیا څه پرابلم دی؟ اوس خو ازمری بیا چا تنګ کړی؟ وای تا. هغه ویل، څنګه؟ د کیسه ورته وکړله. هغه ویل، نو بیا؟ وای نو چې تا وخورم نو بیا به زما باچایی ته خطره نه وي. شیخ ورته وخندل، وای بچو، مونږ که د مونګک نه ازمری جوړولی شو، د ازمری نه مونګک هم جوړولی شو. پر چوف فکرلو پسې کند کې د ازمری نه مونګک بیرته جوړ کړ. هو،
پام کوا تاسو هم په ملک نا پرسان کیاست. په خاص ډول دا ځینې خلک چې ځینې طاقتورو خلکو دا نن که ازماریان ترېنه جوړ کړي دي، نو سبا کېدای شي چې بیرته مونږکان ترېنه جوړ کړي. هو پام کوا پام.
د غم دی دا سړک او د شادی دی دا بلډینګ سه وم خاوري دی اکټینګ سه. د غم دی دا سړک او د شادی دی دا بلډینګ سه وم خاوري دی اکټینګ سه. یو اکړل خرڅ نور دی هضم کړلې یار لالیا ټیکدار لالیا ټیکدار. یو اکړل خرڅ نور دی هضم کړلې یار لالیا ټیکدار لالیا ټیکدار. ازور سړک لا شو سال نیو صبح دار لالیا ټیکدار لالیا ټیک.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.